احمد شبريم هر کله مکوم یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومان نړیواله ورځ نل مانځي وړاندې تفصیل درکو په استرالیا کې د ماشومان د ملاتړ بنسټ د استرالیا له حکومت غوښتي چې دا شخ واوري له دا سره سم د استرالیا یو شمېر پوځیان فورن دي چې څو کاله مخکې په روزګان کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکیان وشلي د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر له طالبانو غواړي چې د ارغنداب دورانو شویو باغونو غم وخوري
زموږ ستاسو د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره مرسته وسي چې دی خپل درخت جوړ کړي خپل باغ واړي
په هلمند کې داسې درمل هم خلک په خپل سر پلوري تر هر څه مخکې خبرونه واشنگتن د افغانستان د کنګل شویو پیسو په برخه کې د طالبانو غوښتنه نه ده منلی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له زندان روغتون ته انتقال شو. د خبرونو تفصیل متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سکم 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي واشنگتن ډېر پخوا دا خبره په ډاګه کړې وه چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره بشري مرستې وځنډوي. ښاغلی ویسټ لیکي چې همداسې وشول. هغه زیاتوي طالبان به هغه مهال مشروعیت او نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي چې د خپلو اقداماتو په وسیله د تروریزم پر ضد مبارزې وکړي، ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، د ټولو اقلیتونو او د انډول تعلیم او کار په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو له متحده ایالاتونو څخه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته واستوه. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي لاره رسیدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر مری ایلین میک ګرو وارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي.
Today we're facing into a harsh winter.
نن په افغانستان کې له سخت ژمي سره مخامخ یو. ډېر خلک چې مالي د لري راټولې دي چې د ژمي لپاره پلوڅ خویریږي ځکه د غذایی موادو بیل وړي سوي، د سونګ موادو بیل وړي سوي او کارونه هم نسته. دوی نه پوهیږي چې له دې ژمي څخه به څنګه تیریږي.
ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. ښاغلی ماورر وویل په افغانستان کې د بشري بحران نقشې پر څرګندېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تشتهونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نږدې 2 میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تشتول شوی و. د کورنیو چارو د وزارت ویاند سید خوستی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل ډاکټر عالمی او دوه نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اختطاف شوي و. ښاغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو 2 تشتول شوي کسان حاجي امان الله او حاجي یوسف د تشتونکو له منګولو وژغورل او 8 تشتونکي ونیول، خو ډاکټر عالمی یې ونه شو ژغورلی.
متاسفانه چې د دغې اختطافګرو یو بل دوه کسیزه ډله د موږ نه خلاص شول، خلک او موږ ونه توانېدو چې هغه ګیر کړو، نو هغوی ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارېدل چې دوی ګیر کېږي. اسلامي امارت دغې خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر عالمی د رواني ناروغیو ډاکټر و چې په مزار شریف ښار کې کتنځای درلود. د ډاکټر عالمی کورنۍ ویلي دي چې تشتونکو د نوموړي د خوشکولو په بدل کې ولکه امریکایي ډالر غوښتي و. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو او د مدافع وکیل او ډاکټر او د مدافع وکیل او ډاکټر په وینا لدی سره به د نه خوړو 500 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی تیر شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېږدول شو. د ده د روغتیا په باره کې اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګوارامیا ویلي وو چې 53 کلن ساکاشویلی منلې ده چې هله بله اعتصاب لاس واخلي چې پوځي روغتون ته یې یوسي. پرون په پلازمېنه تبلیسي کې په سلګونو کسان راټول شوي وو او دا غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی دې د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی لا تکلنی جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی زنیسکوف وایي چې متحد ایالتونو ته د لومړي سفر پر مهال یې د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي پوځي یرغل ویره په زیاتېدو ده. زنیسکوف د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره تر کتنې وروسته پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې خبریالانو ته وویل اوکراین د روسیې د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره دې ته اړ دی چې خپل هوایي او سمندري ظرفیتونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه چې د روسیې د درولو لپاره باید هغوی ته وښیو چې عواقب به یې ډېر ورته ګران پرېوزي. خو د اوکراین دفاع وزیر ونه ویل چې له متحد ایالاتونو څخه یې په مشخص ډول کوم ډول تجهیزات غوښتي دي. وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپل قلمرو سره ضمیمه کړه، متحد ایالاتونو اوکراین ته د پوځي مرستې وړاندیز وکړ او په دې ترڅ کې د ټانک ضد توغندي ورکړل چې لګښت یې په کال کې 250 میلیونه ډالرو ته رسېږي. وروسته خبر ده چې متحد ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دا چینایي لوبغاړي وروسته له هغه تری تم شوي چې د چین د کمونست ګوند پر جګپوړي چارواکي ژانګاولي د جنسي تیري تورونه ولګول. د سپین ماڼۍ ویاندي جنساکي پرون خبریالانو ته وویل متحد ایالات د چین له حکومت څخه غواړي چې د نوموړي د ځای ځایګي په اړه خپلواک او موثق شواهد وړاندې کړي. چین د پینګ شوای د تری تم کېدو په اړه بېخبري ښودلې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاولی جانګ پرون وویل چې دا کومه ډیپلوماتیکه مسله نه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنې ته په پام سره یونیسف په افغانستان کې نن د ماشومانو نړیواله ورځ نه لمانځي. یونیسف د ماشومانو نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د نومبر په 6 لمانځي. په دې ترڅ کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي دي چې په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورت.
د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که نړیوال مرستندویان مرستې ونه کړي نو ښایي 1 میلیون افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله مړه شي. یونیسف پر خپل ټویټر په یوه معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیانوي او وایي دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیون افغان ماشومان وږي دي او له خوارځواکۍ کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. افغانستان وچکالۍ ځپلی، د لوړو صنفونو نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او کورنۍ د بقا لپاره هڅه کوي. یونیسف وایي که څه هم په افغانستان کې فعاله ده او ماشومانو ته د مرستو د رسولو هڅه کوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکوي چې ژمی را رسیدلی دی او یو ناورین له ورایه د څرګندېدو په حال کې دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي چې د تیر وچ ژمي له کبله، د وچکالۍ، د ځمکو د کمزورو حاصلاتو او د غذایي بې امنیتۍ له کبله افغان ماشومان کافي خواړه نه لري. یونیسف په 13 اکتوبر میاشت کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه په خپل راپور کې اټکل کړی و چې له نومبر میاشتې د بل میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ وضعیت تر دې هم خراب شي. په راپور کې راغلی دی چې له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله رنځوران دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په روان کال کې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د نږدې 192 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. یونیسف پرون د ماشوم د نړیوالې ورځې په درشل کې اعلان وکړ چې دا ورځ سږ کال د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په خاطر نه لمانځي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویل دي چې 30 میلیونه افغانانو ته ورځنی لازم خوړه نه رسیږي. ماری ایلن مک گروارتی پرون پر ټوټر په یو ویډیوي پیغام کې وویل
2021 has been a tumultuous 2020 د افغانستان د خلکو لپاره له مصیبتونو ډکل وو. وچکالی په تیرو دیشو کلونو کې ساره نه لره. د جګړو له کبله له اگست میاشتې مخکې په ټول هیواد کې شاوخوا 6,00,000 کسان بې ځایه شول او له اگست وروسته اقتصادي سقوط راغی. دا د دې باعث شو چې په افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه خلک ونه شي کولی لای چې په ورځ کې یو قاب سم خواړه ترلاسه کړي.
د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د احتمالي بشري ناورین یادونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر هم پرون د لړم په 28مه نیټه وکړه. ښاغلی ماورر اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نښې پر رات سرګندېدو دي او مرستندوی مؤسسې حتی ډاکټرانو، نرسانو او په ساحه کې خپلو کارکوونکو ته د معاشونو د ورکولو لاره نه لري.
د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یا یونیسف نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ د دې لپاره نمانځي چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل لور ته په استرالیا کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن وای د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایتونو په اړه له ځنډ پرته پلټنې وکړي. دغه سازمان په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایاتو د ادعاو د کال پوره کېدو په تړاو دا غوښتنه کړې. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ هم د مجرمینو د سزا غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغې مور ژړغونی غږ دی چې زوی د استرالیایي ځواکونو له لورې وژل شوی. بیبي ګل وایي 9 کاله وړاندې یې زوی میرزا ګل چې بزګر و د اروزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د استرالیایي ځواکونو لخوا ووژل شو. تازه په استرالیا کې د ماشومانو ملاتړ بنسټ یا سیف د چلډرن د جمعې په ورځ په یوه خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنګي جنایتونو د راپور د کال پوره کېدو په تړاو د دغه هیواد له چارواکو غوښتي چې دغه پیښې دې په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې بنسټ د اجرایي ریاست مرستیال میت تلنګر په دې اعلامیه کې ویلي چې که استرالیا له افغانستان څخه وتې دا په دې معنا نه ده چې د دې هیواد د ځواکونو له لورې د ترسره شویو جنګي جنایتونو په اړه چې کوم راپور خپور شوی دوی ځواب ونه وایي. نوموړي همداراز ویلي که د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره عدالت ټینګیږي باید دغه پیښه پرته له کوم ځنډه وڅېړل شي. کال وړاندې د استرالیا د دفاع وزارت ومنله چې د دوی ځواکونو له لورې په 30 مواردو کې 9 افغانان وژل شوي دي. په دې راپور کې چې د 400 کسان څخه پوښتل شوي وو او زرګونه اسناد په اړه څېړل شوي وو د زور زیاتي دوه پیښې هم ثبت شوې وې. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد عمومي قومندان انګوس کیمبل وویل چې د وژل شویو افغانانو په تړاو به له 19 استرالیایي ځواکونو څخه په جدي ډول پلټنې وشي. د معلوماتو له مخې دغه پیښه د 2009 کال تر 2013 کال پورې ترسره شوې. د دې راپور له خپرېدو وروسته د استرالیا هیواد ځینو چارواکو له افغانانو بښنې وغوښتې. د دې هیواد لومړي وزیر سکات مورسن د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په خبرو کې د دې پیښې د څېړلو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر د بشري حقونو ساتونکي د دې پیښې د جدي څېړلو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخواني غړي نجیب الله ببرګزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افراد ملکی در جنگ ها از جمله جنایات جنگی
د ملکی کسانو وژل په جګړو کې یو جنگی جنایت دی او د بشری حقونو له قوانینو څخه یو سرغړونه ده. هغوی باید له دې کورنۍ څخه بخښنه وغواړي او دوی ته باید په دې اړه تاوان ورکړي.
د استرالیا هیواد د پالیسی انسټیټیوټ لوري د ورکړل شوی شمیرو لمخې شاوخوا 13,000 استرالیایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی چې په 2013 کال کې بیا د دې ځواکونو کمښت د پام وړ مسله وه. همداشان د دې هیواد د پارلمان له لوري د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 40 عسکر له لاسه ورکړي او د دې هیواد روسي پوځیان د روان کال د جون په میاشت کې له افغانستان څخه ووتل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشه
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کندهار بنوال او دغه ولایت د سوداګری خونی مسولان وای د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پارخنده پولیسوالی کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولې دي. دوی خپل باغونو ته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د اری د ژغ د رغیدو لپاره نه بلکې د ورانیدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خواري له منځه وړي.
دا ټوله پرزو ولیدي دا ګور دا درد اکثره پرزو پرې کړي څوک په بیخ دي څوک لاندې او دا بیا موږ ټوله د باغ سره ایستلي دي ته مولي شي.
دی د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د انارو باغ لري خو د کلونو خواري په اوبو لاهو سوي ده. دی وایي د پخواني حکومت د سقوط په وروستیو میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتی.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر ناوخته دا اوبه رایلاس ولی انار مو په دغه باندې ډیر خراب سولل. بیا بل دا بمباری وسولل شاخونو او شاخلی او دا د انارو ګرد زیریات چې د باغو د اکثره د کار ویسی. نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وسولل او انونه پشکی کیو مشتلل ترایو بمبار وکي. نو دولت خو زمش سره نه اوغه کومه کړی دي نه طالبان کومه کړی دي د دا باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله داسې مشکلات پیښولنه.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ ځان منسوي بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتې دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر د ته د اوشتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات اوونه واوشتل د چا کورونه شیرسول د چا د باغو جوړونه ونړیدل د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې زاینې جوړې کړې واغه ټوله ونړیدل په بارونه باندې وسول د چا سکې درخ شي ټوله زمینی سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خود کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای پارغنده ولسوالی کې شاوخوا 4,000 د انار ونی او د باغونو د بخار سیستم د ورستی جګړو لامل زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن سو باغلرونکو سره بنسټیز مرستي وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دی ولې ورپاک کی څنګه دی پلان ور جوړ کی دا سش اصول خود دی ولاری پروشش کان نیمې ولاری وخت چې دا ولاری د دې خلکو تضمین د دې یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی کور په پسې دی نوزمر ستاس درسنې د لاری دغه غشتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنا چې باید مرسته وسري وسی هم غذایی مواد هم نور کومک وسره وسی چې د خپل درخت جوړ کی خپل باغ واړی خپل والد جوړ کی خپل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال د جګړو لامل د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې له اړمنو او د جګړې له امله د زیانمن سو کورنۍ سره مرستې نه دي کړې خو له مرستندوی بنسټونو څخه یې په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
د ازادي راډیو د دې ساده خبرونې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو چې په یو ډول افغانانو سره ارتباط لري ځکه چې دا د کډوالو په ارتباط ده. د پولند او بلاروس ترمن د کډوالو لانجه ده. چې هلته هم ویل کېږي یو شمېر افغانان بند پاتې دي. پولنډي چارواکي وایي د بیلاروس له خاورې دې هېواد ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو هڅې لا هم روانې دي. بیلاروس پرون اعلان وکړ چې له پولنډ سره د سرحد په اوږدو کې راټول شوي سلګونه کډوالي له سیمې څخه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پوراپور کې.
د تیرې اونۍ په پیل کې له بیلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو په تحرکاتو کې یو څه کمی راغلی و، خو پرون د پولنډ د سرحدي ګارد ویاندې وویل چې دا هڅې لا هم دوام لري. انا میخالسکا پرون د نومبر په 19مه په پلازمینه وارسا کې خبریالانو ته وویل دا هڅې چې د روان کال له لومړیو پیل شوي تر اوسه روانې دي.
پرون په سرحد کې له بلاروس څخه پولنډ ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو 255 هڅې وشوې. 45 کډوالو ته حکم وشو چې ووزي او د 3 کلونو لپاره بیا پولنډ او سیمې ته نشي راتللی. په روانه میاشت کې 3600 او د 2021 کال له پیله ټولې 15400 دا ډول هڅې شوې دي.
داسې نه ښکاري چې د پولنډ او بیلاروس په سرحد کې د کډوالو پر سر لانجه به ژر پای ته ورسیږي. پولنډ تور لګوي چې بیلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولنډ تر سرحده راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولنډ قلمرو ته ننوځي. د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون له بی بی سی سره په مرکه کې دا ومنله چې ښایي د دله هیواده له دې غیر قانوني کډوالو سره مرسته شوې وي. هغه دا ادعا ویرات کړې چې ګنې هیواد یې له منځني ختیځ او نورو ځایونو څخه کډوال بیلاروس ته راولي څو له اروپایي ټولنې سره د سرحد په اوږدو کې کړکېچ رامنځته کړي، خو ویې ویل دا امکان لري چې د بیلاروس د پوځ سرتیري به له کډوالو سره مرسته کوي ځکه د ده په وینا هغوی زړونه لري. اروپایي ټولنه ادعا کوي چې بیلاروس د کډوالو له مسلې څخه د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، او پولنډ وایي چې بیلاروس دا کار په یو غیر انساني ډول او د جنایتکارانو په طریقه کوي.
تر اتنیمو بجو وروسته هم بحث لرو. په دې بحث کې د کډوالو په ارتباط تاسو اورېدلی شئ، د هغو کډوالو په ارتباط چې له افغانستان، پاکستان او ایران دځي، د دوی ستونزې څه دي، له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، آیا اسانتیاوې ممکنه دي چې دوی ته برابرې شي؟ په دې اړه تر اتنیمو بجو وروسته بحث لرو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې سر د خبرونې په پیل کې مو د پیل راپور دا و چې یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق وایي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ په افغانستان کې د دې لپاره نلمانځي چې په افغانستان کې د یونیسف په وینا ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، او د مرګ له خطر سره مخامخ دي. نن 2 بجې تر 3 بجو تشناسپن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په همدې مسلې باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغان یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلانیه چې ورکړې پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مه راجزوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. په کومو لالوبه په دوی چې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. ای د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیس والا سره ظلم کوي، د رشوتوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم جنا ہندی لمن پہ ہم چھوڑا ہے کہ دس تن لگا سی رسنی کار نے کہ ایو شین شاہ رادیو دا یوار کو شاہ رادیو دا جای جن اور نہ سو دای لا کم چ دار مش پھولا ہے کہ لکی سلام ہے سیرا
دغه طالبانو ته وایم هم تاسې چې په خلکو دروازې بندې کړي، پروردګار دې خپلې دروازې په تاسې بندې کړي. خلک مې د ورکې مړه کړل، خلک تښتي، خلک د بېګا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته، یو کیلو ګاز پخوا 40 روپۍ و، اوس په 30 روپۍ شوي. والسلام.
سلام علیکم، زه عبدالکریم نومېږم. ته دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د خېوش خاله مې ویشته کوي، د بل ځای یو خلک دي وایي مسکینان دي، نو کارتونه ور جوړ کړي. یو لا مسکین ولا کوي، مسکینان د ماښام ډوډۍ ولاک لري، خپل په کورو کې ناست دي. نو وروره د ورپورو چارواکو سمې دغه هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وزیه کوي. دغه اوس هم هغه پیسک په سا کوي. نو سلام، په احترام ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په هلمند کې د سړک تر غاړې ځینې کسان درمل پلوري. ډاکټران په دې باور دي چې درمل باید له لمره لرې په المارویو کې وساتل شي، او د پنسلین په څیر نور انټي بیوټیک باید د ډاکټر له سلا مشورې پرته ونه پلورل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
دا د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې جمعه بازار دی. په دې سیمه کې چې پاخه جوړ دوکانونه نسته، خلک د جمعې په ورځ ټاټونه او خیمې د لرګیو په مرسته دروي، او د هلمند د مرکز لشکرګاه او د نادالی ولسوالۍ د بازار د نورو سیمو څخه توکي راوړي، او دلته تر دغه ټاټونه او خیمو لاندې د جمعې په ورځ چې خلک ورته په عادي ژبه جمعه بازار وایي په دغه خاورو او مټ کې پلوري. خودلته د نورو توکو ترڅنګ انساني درمل هم په دې خاورو کې پر ټاټونو سره لمرته د خرڅلاو یا پلور لپاره شودل سوي دي، او د غیري مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. نور احمد چې هیڅ زده کړې نه دي کړې، په دې بازار کې ټاټ په لرګیو راز وړند کړي او ترلاندې درمل یې شي او پر خلکو یې پلوري. دغه څه هم ټاټ راز وړند کړي، خو درمل یې سره لمرته په خاورو کې پراته دي، ځکه د هغه ټاټ سوري ته دی خپل ناست دی. درمل پلورون کې دلته له خبرو کولو ډاډه کوي، خو نور احمد موږ ته یوازې د هغه درملو نمونه اخلي کوم چې دی دلته پلوري.
کلکول را سره ستا، معنا فیناډول را سره ستا، سیپټران شربتان را سره ستا، انتاشید شربتان را سره ستا، نو کومي ګولۍ را سره ستا، مکسلین شربتان ستا، بیسلین ستا. نو خدای
په دې بازار کې خلک لیدل کېږي چې راځي د ډاکټر له مشورې پرته درمل په خپل خواش اخلي. یو بل خبره دلته دا هم ده چې دلته درملو ته خلکو بیل نمونه هم ایښي دي، چې شین کاغذي ګولۍ، سور کاغذي ګولۍ، ژړ او سره شربت. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکي بیا دې چارې اندېښمن کړي، او د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د هغه کسانو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول درمل پلوري. دوی وایي دغه درمل زیات شمېر د لیرو پرتو سیمو خلک اخلي چې په دې برخه کې زیات عامه پوهاوی نه لري، او ډاکټرانو او روغتون ته د اقتصادي ستونزو له امله د تګ توان هم نه لري. له ډلې مچي ولا او زبي ولا وویل
یعنی چاټ یا میز یې شي په مچر بغه ته خپل دوای پرېږدي بره د خلکو ته سودا ورکي. د خلک ځین رئیسدار شي ګوري، یعنی د سانان د پاره دا دوا په دې ترتیب سره پدامېلو کې، چې پدامېلو کې دغه دوا خاني چې دغه بندې کې یو ځای ته ښه ځای ورته پیدا کړي، چې د خپل معنا د لمر ونه وي، دا دوا چې لمر وي دا
سره د پدامېلو کې ولمر ته بیا کیفیت درمل خرڅيږي. ټول خلک خپل سری دواګانې خرڅي، نو موږ د عمارت صدا غوښتنه لرو چې دلته چې ښه ښه بخانه جوړ کړي. د مسلمانانو ستوري د شتو خلک دي، هیڅ نه لري، ډېر مفلس غریب دي. د عمارت موږ د غوښتنه ده چې دلته د میلو دواوی بندي سي.
د نادالی ولسوالۍ دغه اوسیدونکي وایي نه یوازې په نادالی بلکې په مارجې ناوي او یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم درمل د سړک پر سر د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. په لشکرګاه ښار کې یو متخصص ډاکټر محمد ولی همت وایي کوم درمل چې په ښار او بازارونو کې د سړک پر سر پلورل کیږي، د دې پر ځای چې ناروغ ته ګټه ورسوي بلکې په زهر ورته بدلیږي او زیان ورته زیات رسوي. شاغلی همت زیاتوي چې درمل باید په یو متجل ځای کې وساتل سي، او بیا د یو مسلکي ډاکټر لخوا ناروغ ته ورکول سي.
هر دوا د امراض لپاره په منظم ډول سره د دوا دوز او کورس هم معلوم دي. نو کوم وخت چې دوا یو متخصص ډاکټر یا معالج ډاکټر له خوا څخه یو مریض شخص توصیه کیږي، دغه ټول حالتونه په نظر کې نیول کیږي. هغه کوم وخت دوا توصیه کوونکی شخص متخصص معالج ډاکټر ونه وسیږي او یا هم فارماسیست نه وي، فارماکولوژي نه ویلي، نو حتما دغه شمه کې د سغلتي رامنځته کیږي او د دوا د پوره چې ګټه ورسي سایډ افیکټ یې بیا عوارض تبارس کوي.
د هلمند د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه کسانو پلټون دي څو وینیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. د راپورونو پر اساس د غیر مسلکي کسانو له لوري د سړکونو پر سر درمل نه یوازې په هلمند بلکې په اروزګان او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي.
اته بجو دیش تک کې شپې ولاندې وړاندې د ساجر اډو د دې سات په خبرونه کې بحث لرو. دا بحث په دې باره کې دی چې لا افغانستان چې کوم کډوال ایران او پاکستان ته ځي لسستون تر سره مخامخ کیږي. خو دمګړی لاند خبرونه متحد ایالاتونو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو په اړه د طالبانو غوښتنه رد کړې او وایي چې طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. متحد ایالاتونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څکم لس میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د شلمې لارې رسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ ولایت کې د وژل شوي ډاکټر نادر عالمی تښتونکي به ونیول شي او سزا به ورکړل شي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شو. د اوکراین دفاع وزیر څرګندوي چې متحد ایالاتونو ته د لومړي سفر پر مهال د پوځي مرستې غوښتنه کړې او متحد ایالاتونو د تینس د چینایي لوبغاړي پینګ شوای د ورکېدو له کبله اندېښنه ښودلې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن دوه بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې یونیسف نن د افغانستان له خاطره په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نن لمانځي وایي چې د ماشومانو وضعیت ډېر خطرناکه او خراب دی، د همدې له خاطره ویر کوي. دوه بجې تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. اوس هم بحث لرو. دا بحث اجمل ان وړاندې کوي.
سلامونه. په وروستیو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، په ایران او پاکستان باندې د افغان کډوالو یو لویه څپه ورماته شوې ده. ګڼ دغه کډوال د طالبانو له ویرې غواړي چې ایران او پاکستان ته کډوال شي. یو شمېر ناروغان لري چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده او ځینې نورې غواړي چې د ایران او پاکستان له لارې نورې نړۍ ته لاره ومومي. خو په سرحدونو کې دوی له څه وضعیت سره مخ دي؟ د ایران او پاکستان چارواکي څومره د دغه کډوالو وراوختلو ته چمتو دي؟ د هغه بچلنې ریپورټونه څومره پر ځای دي چې هم د پاکستان سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي او هم له ایران سره د افغانستان په بندرونو کې ورکول کیږي؟ د دې موضوع لپاره بحث ته موږ د ازادي رادیو د فردا د څنګ همکار بنیامین صدر را بللې دي او همدارنګه را سره د مشل رادیو څخه ګلایاس دي. دوی دواړه په پاکستان او ایران باندې او همدارنګه په سیمه باندې ریپورټونه ورکوي. نو له دوی سره به بحث کوو. بنیامین صدر، لمړی خو مننه چې راغلي دي موږ بحث ته. په ورستوي کې د ایران داخله وزیر ځینې څرګندونې کړې وې د افغان کډوالو په اړه باندې. د دغه څرګندونو په اړه باندې که جزئیات راکړي، د ایران د کورنیو چارو د وزیر مقصد څه دی له دا ډول څرګندونو؟
خب توی این یکی دو
ها په دې ورستیو یو دو کلونو په ځانګړي توګه په ورستیو دو میاشتو کې چې په ایران کې د افغان کډوالو ماجرا راپورته شوه، په هیګو چې ایران له کورونا سره هم مخ دی، یعنی د کووید ناروغي له کبله ایران کې ډیر خلک مړ شوي. همدارنګ د بیلابیلو سیاسي دلایلو له کبله، له هغې جملې هغه ستونزې چې ایران یې له لوېدیځ سره لري، له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی. بندیزونه او نور ورته مسایل د دې سبب شوي چې په ایران کې اقتصادي شرایط ډیر خراب شي. البته د دې سبب هم خپله د ایران د حکومت سیاستونه دي چې په واقعیت کې له لوېدیځ سره مثبت تعامل نه لري. اوس چې دا څرګندونې شوي د کورنیو چارو وزارت چې اصلا د کډوالو چارو ته رسیدو مسؤلیت لري، په ځانګړي توګه د افغان کډوالو مسله مسالو ته په دې خاطر چې په ایران کې زیات شمیر افغان کډوال دي دا موضوع مطرح کړي چې په لویدیز فشار راوړي په واقعیت کې غواړي چې لویدیز تر فشار لاندې راولي یو ډول خبرداري ورکړي چې که پاملرنه ونه کړي د کډوالو له سیلاب سره به مخ شي او له بل پلوه غواړي د دې غوښتنه هم وکړي چې اوس یو څه امکانات ترلاسه کړي د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د سنبالښت لپاره چې ایران ته ورځي نو اصلي دلیل یې دا دی او هغه اقتصادي ستونزې چې ایران ورسره مخ دی هم دي په زمن کې به دا هم وایم چې په ایران کې د کډوالو په ځانګړې توګه د افغان کډوالو په وړاندې روښانه او څرګند سیاست وجود نه لري یو شمېر ایرانی چارواکي چندان په دې خوشاله نه دي خو ځینې نور چارواکي به اعلان کوي چې د افغان وروڼو او نورو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو په وړاندې د ایران دروازې باید پرانیستې وي د کډوالو د مسلې سره د چلند په برخه کې موږ یو څه ضد و نقیض یا یو بام و دو هوا وضعیت سره مخامخ یو د کډوالو د نه منلو په برخه کې نور اقتصادي او ټولنیز مسایل هم شته چې خپله د ایران خلک ورسره مخ دي چې دا هم په دې ستونزو او مشکلاتو ورزیاتېږي
اضافه میشه به این معضلات و مشکلات و سردرگمی ها
من نه گلای هسته سمرت پا هم دیارا بنده واید بگه دی پاکستان دی بحرانه یو چارو دی وزیر دی شما مد قرائشی خبری واوریدی چی دی تروی که غنده کی ویلیو چی نره یو دوی یه چوک نگواری چی لافغانستان ندی کدوالو یولو یا چپا ورماته شي په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو یو ملاتړی هیواد دی خوشاله دی د طالبانو پر راتګ باندې او عموما چې د پاکستان اړیکې به له کوم حکومت سره افغانستان کې ښې وي دروازې به یې پرانیستلې او خلکو تګ راتګ به نوره مزاده خو اوس مشکل دی د تاسو فکر باندې ولی پاکستانی چارواکی په دې ورځو کې نه غواړي چې کډوال ورشي
په دې هغه کې ان څنګه دا خبر وکړه بنیامین څنګه دا مختلف اشاره وکړه لکه دا گاونډي هیوادونه دي او دې گاونډي هیوادونه تقریبا مسلې ټول یو شان دي بنیامین ډیر خو هغه نقطو ته اشاره وکړه چې دا کورونا وایرس ستونزه دا ټول جهانی وبا ده بل سیاسي خبرې دي اقتصادي دي تر څو چې د پاکستان د حکومت خبره ده او د اگست په 15مه باندې چې کله دا د کابل سقوط وکړو لاغه نورستو مونږ ګورو د مهاجرو یا د افغان کډوالو له هغه ځای نه پاکستان ته تګ او نور ګاونډي هیوادونو ته دا سفر ډیر زیات شول لاغه ډیر وجوهات دي او ډیر غم دي قسم پاکستان حکومت په دې معنی ویل کیږي چې د طالبانو ملاتړ دي خو په دې بخش کې پاکستان د تر مخ کې نه دا ویډیو چې منګ بخپل پولی دا به منګه باندې ساتو د دې نړیوال فشار هم دی پاکستان نه غواړي چې هغه نړیوال فشار یا هغه نړیوالو مخزان تر واړي نو یو سیاسي اړخ هم دی او بشري هغه هم دی د پاکستان حکومت دا یو
مننه په دې باندې به ورسته وغږی چې څومره معاشي بوج راوړي دغه کډوال چې بنیامین مرتضی شهر وکړه دغه افغان کډوال چې ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي سیاسی مسائل بم لري نور بم لري خود څومره د ایران او پاکستان چې خپل اقتصادي ستونزې او بحرانونه لري د دوی په معاشیت باندې د دوی په اقتصاد باندې عدل ته د ځایي خلکو په ژوند څومره غیز کوي دا به بیا له بنیامین سره څیړو ښاغلی صدر تاسو راته دا مو وایي چې آیا دا اوس تاسو د ایران موضوعات له نږدې څارئ فکر کوي چې ایران ته د کډوالو په بهیر کې زیاتوالی راغلی یا لاغه ورسته چې طالبان واک ته رسیدلی
خب طبیعیه به خصوص در
ها طبیعی ده په ځنګړې توګه په ورسته یو څو میاشتو کې هغه پیښې چې افغانستان کې وشوي ان د کابل له سقوط مخکې یعنی لا د افغانستان ټول ښارونه د طالبانو لاس ته نه ورغلي د ایران سره په پوله پراته ښارونه سقوط شوي وو همدارنګه پاکستان ته نږدې ښارونه د طالبانو لاس ته لوېدلي وو چې دې سره کډوال څو برخې شول چې یوه ډله یې د ایران په خوا ورغلل مخکې له دې چې کابل سقوط وکړي په هماغو ورځو کې د کډوالو ځینې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې یو شمېر افغان سرتیري چې ایران ته پناه وروړې وه همدارنګه عادي خلک چې په هره وسیله یې ځانونه د ایران پولو ته رسولي وو ایران په لومړیو کې ونه منل یو څه ناوړه چلند هم ورسره وشو خو داسې ښکاري چې اوس یې یو شمېر منل شوي او لاره یې موندلې ده هغه شمېرې چې ما وروستیو کې لیدلې ښیي چې وروستیو څو میاشتو کې شاوخوا 300,000 کسان ایران ته اوښتي دي 300,000 افغان کډوال چې بېلابېلې ډلې پکې دي ښځې ماشومان ډېر له دوی څخه د اقتصادي ستونزو له کبله چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ورسره مخامخ شوي سیاسي مسایل چې خلک نیول کېږي څو تنه افغان خبریالان هم اوس په تهران کې دي چې موږ سره په اړیکه کې وو او له افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ایران تا ته کډه شوې دي. خو هغه پښتنه چې مطرح ده دا ده چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په دومره لوی اندازه د افغانانو د کډوالۍ سبب څه دی؟ معلومه ده چې ځینې مسایل مطرح کیږي لکه اقتصادي او سیاسي فشارونه چې طالبانو په خلکو راوړي دي، همدارنګه مذهبي او ټولنیز فشارونه دي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې ځینې خلک شته چې جلا فکر لري، ښایي سیاسي خلک هم ونه وسي خو یو بل ډول فکر کوي. د جامو اغوستلو طرز کې آزادي غواړي، ښځې په ټولنه کې آزادانه ټولنیز حضور غواړي. د دوی ډېرې یې په تیرو شلو کلونو کې د ځوانۍ عمر ته رسېدلي. دا شل کلونه چې طالبانو واک نه درلود او اوس غواړي چې کډوال شي. خو له هېواد څخه په دې زیات اندازه د خلکو د وتلو اصلي سببونه څه دي ستاسو په نظر؟
چه هست به نظر شما؟ من
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په تیرو تقریبا درې میاشتو کې به ووایو، ځکه دغه بل د نومبر 15 چې راورسېږي د طالبانو د واک درې میاشتې پوره کېږي. په تیرو درې میاشتو کې ډېر یو لوی سیاسي تحول راغی. همسې چې تاسو وویل چې کېدای شي دلته ځینې خلک چې هغه د طالبانو په څېر فکر نه کوي، یو بل ډول فکر کوي د ژوند په اړه، د راتلونکي په اړه، د تعلیم په اړه باندې. همدارنګه د طالبانو سره یو بل شی چې په افغانستان کې یو ناڅاپه راغی او هغه تر جګړې هم دا اوس ډېر احساسېږي، هغه په مجموعي توګه په افغانستان کې راغلی فقر او بېوزلي ده. نړیوالې مرستې بندې شوې. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډېره په نړیوالو مرستو باندې متکی و. خلک د کار په لټه باندې شول. په لنډه توګه که زه درته ووایم څه شی چې موږ په خپلو رپورټونو کې په ازادۍ راډیو کې په رپورټونو کې ورکوو او ګورو چې علت څه شی دی د دومره لوی هجوم د مهاجرینو، یوه موضوع خو دا ده چې پخوانم خلک ایران ته د مزدورۍ خوارۍ لپاره تلل. دا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کار روزګار په لټه تلل او همیشه ایران نسبتا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مقایسه د کار لپاره بهتره شرایط لرل، چې دا تعداد نه یوازې ده چې وسمسي بلکې شمیر زیات شوی. په افغانستان کې بیکاری د دې سبب شوی. یوه بله ډله داسې ده چې هغوی واقعا د طالبانو د تر سره جوړ نه دي، یا پر ځان باندې سیاسي فشار احساسوي، یا ویریږي د طالبانو د انتقام اخیستنې نه. درېیمه ډله چې ایران موږ چې رپورټونو کې څارو، ایران ته چې افغانان ځي، هغه ډله افغانان دي چې غواړي د ایران له لارې قاچاقي ترکیې ته ولاړ شي، له ترکیې نه اروپا او بیا د نورو هیوادونو اروپایي ټولنې، اروپایي اتحادیې او دې ځایونو ته راشي. بل شی چې ایران ته د کډوالو شمیر کم دی خو البته پاکستان ته زیات دی، هغه ناروغان دي، هغه خلک چې ناروغۍ لري په افغانستان کې د درملنې امکانات.
خو دې کې یو پوښتنه بل هم دا راپورته کېږي، عجبا څنګه تاسو خبره وکړله چې د ناروغان هغه ته خو وزرا شمه چې پاکستان ته په زیات شمیر کې کم نن سبا حالاتو کې. نور کله خو د پاکستان او د افغانستان که پول وګورو 40 سوه کیلومتره اوږده پول لري او په هغې باندې دوه لوی لارې دي، یو د چمن سپین بولتک دی او بل تورخم دی. نو په هغې باندې خلکو تګ راتګ به کوو، هغې ته خو زه راځم. خو په دې شل کالو کې په افغانستان کې د روغتیا په بخش کې صرف دا یو پوښتنه زما جوړیږي چې ولی هغه رنګ کار ونه شو چې اوس هم ناروغان له افغانستانه نور ګاونډي هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي؟
متاسفانه لکه بنیامین ته به چې وویل، په افغانستان کې له پخوا راهیسې د طبابت په برخه کې هغه سي پرمختګ چې په ګاونډیو هیوادونو کې شوی دی، مثلا په ایران کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې، افغانستان هغه کچې ته نه دی رسیدلی. په پاکستان باندې په دې برخه کې اعتقاد افغانانو ډېره زیاته ده، ځکه چې پاکستان ارزانه تمامېږي، هلته روغتونونه او شفاخانې سره د خلک په کډوالۍ کې بلد شوي دي او په اسانۍ ورځي. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر یو ځایه پورې هڅه وشوه، په روغتیایي خدمتونو کې ډېر خواله راغی. د افغانستان لری کلیو باندو ته روغتیایي خدمتونه ورسیدل، خو تر ډیره پورې دا د موسسي خدمتونه و چې ځینو موسسو او سازمانونو وړاندې کول، او د بنسټیزه او اساسي کارونه چې لوی روغتونونه جوړ شي، لوی شفخانی جوړ شي، او مسلکی ډاکټران ولري او مسلکی وسایل ولري، متاسفانه په دې برخه کې ډیر پریکنده او لوی کارونه موږ په افغانستان کې شاهدان
یو. نړیوال مرستې هم ورسره ودرېدل، دغه د وجن یو دا
دی هغه وجبم یي. خو افغانستان تر دې مخکې هم مجبور چې ناروغان ولاړ شي. مثلا په افغانستان کې هم دا اوس د سرطان د ناروغیو د درملنې لپاره یو مجهز روغتون نشته دی. پخا مونږه هندو پاکستان ته ډیر خلک تلل، هندوستان ته ډیر خلک د درملنې لپاره تلل. اوس چې د هندستان سره الوتنې او پروازونه کم شوې دي، فکر کوم د دې ټولو ډیر فشار په پاکستان باندې دی، او دا هم ناممکن نه ده چې یو تعداد ایران ته هم د درملنې لپاره ښایي له فراه، هرات، ځینو سرحدي ولایتونو ته ایران ته هم د تداوي لپاره ولاړ شي. بنیامین، دا راته ووایه چې موږ په دې وروستیو کې د افغان کډوالو سره په سرحدونو او پولو باندې ځینې ریپورټونه ترلاسه کوو، هم د پاکستان په پولو باندې دا ریپورټونه شته دي، هم د ایران په پولو باندې د امنیتي مامورینو ناوړه چلند. مثلا له دې ډلې نه به دغه یو ویډیو کلیپ وګورو. په دې کلیپ کې یو افغانه میرمن ده چې ایران ته تللې ده، او د ایراني مامورینو له ناسم چلند نه شکایت کوي. دا به وګورو، وروسته بیا خبرې کوو.
میخواستیم بریم کراچ که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما، که ما را در مسیر را گرفتن، زندانی کردن، اردوگاه بردن بدون کدام دلیل، که پرسان کنه که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم، زندانی کردن. نانه او نمی داد، اونا موجه قلف بودیم، دولی هم نمی مان که برایم زنها را اشتکار را کلا گیرد، یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن.
دا ویدیوی کلیپ دی یوی میرمن دی، دی افغان کډوال دی، او دی ایرانی مامورینو له چلن نه شکایت کوي. زه به وروسته له ګلایا اسلم دا پوښتنه وکم، خو له تاسو نه غواړم پوښتم چې په نړۍ کې دلته موږ په اروپا کې ګورو، سید ځینې هیوادونه خپل هیواد ته کډوال نه پرېږدي، خو ناوړه یا غیر بشري چلن په دغه طریقه باندې چې دی وایي دا مور سره نه کوي. مثلا په توقیف کې هم کب ساتي دي، اصول له مخې بیرته دی مرز نه اړي، یو اصولی او بشری چلند ور سره کوي. ځینې ویډیوګانې نور او ځینې پیغامونه د سنور ریپورتونه هم شته دي. د تاسو فکر باندې څه روان دي په سرحدونو باندې؟ څه کیږي افغان کډوالو سره؟ ولې دغه سناوړه چلندونو ځینې پیښې ریپورت کیږي وخت نا وخت؟
خب دلایل مختلفی داره. اولا یک نگاه وجود
مختلف دلایل لري. لومړی خو یو لیدلوری نشته، څو لیدلوری دي. په واقعیت کې دوه لیدلوری دي. ایران کې یو لیدلوری مهاجر منون کې نه دی، هم د چارواکو او هم د خلکو په منځ کې. سبب یې چې مهاجر منون کې نه دی او د پناه غوښتونکو ته لیواله نه دی، زما په نظر هغه ستونزې دي چې خپلې لري. یعنی داسې نه دی چې له نورو وګړو سره زدیت ولري، ډیر د تاریخي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله، د هغې ستونزو له کبله چې خپل حکومت سره یې لري. ډیر خلک کډوالو ته خوښ نه وي، په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او افغانستان کډوال، یا د ایران له نورو ورته ګاونډیو څخه. په واقعیت کې دا کسان چې خوشاله نه دي، نو له ګاونډیو هیوادونو څخه ورتلونکو کډوالو ته هم د خوښۍ مخ نه لري. خو یوه بله ډله هم شته چې وایي نه، داسې نه ده. یعنی د ایران په لویو ښارونو کې ډیر له افغان کډوالو سره ژوند کوي، کار کوي. افغان کډوالو په دې درې څلورو لسیزو کې ایران کې تل پرله پسې شتون درلود. البته هو، په ځینو مواردو کې ناوړه چلند هم شوی دی، خو ضرور نه دی چې د دې معنا دا وي چې ټول خلک ورته فکر کوي. ان خپل د جمهوریت اسلامي د چارواکو په منځ کې هم داسې نه ده. د هغوی هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه لیدلوري سره توپیر لري، خو په مجموع کې فرهنګي او سیمهیز مسایل هم باید له نظره ونه غورځول شي. یعنی هڅه چلان چې په اروپا کې له یو پناه غوښتونکو سره کیږي، البته په ټولو اروپایي هیوادونو کې هم له کډوالو سره چلاند یو ډول نه دی، په ځانګړې توګه غیر قانوني کډوالو سره. نو دا فرهنګي توپیر هم شته، او شرایط، اقلیمي شرایط او ټولنیز او اقتصادي شرایط، او هغه فشارونه چې د سیمې د حکومتونو لخوا پر خلکو راځي، دا ټول یو ځای کیږي. او د یو انسان، یو کډوال، یو پناه غوښتونکي هم له یو هم وطن سره په چلن کې راڅرګندېږي. ممکن د هغه کس چلن چې په تهران کې اوسیږي، د هغه چا له چلن سره چې په کردستان یا د ایران، سیستان، بلوچستان کې یا په نورو ښارونو کې ژوند کوي توپیر ولري.
شهرهای دیگه
مننه. واقعا چې موږ په ټوله منطقه کې د امنیتي ځواکونو د بد برخورد نمونې لرو. مثلا په پاکستان کې د پولیسو چلند ځورونکی دی، خپله په افغانستان کې مغه په تیرو حکومتونو کې ول امنیتي ځواکونو له چلند نه وخت په وخت شکایتونه و. همداسې د منطقې په نورو هیوادونو کې هم د امنیتي ځواکونو چلند چې موږ د ریپورټونو له مخې ګورو، په هغه معیارونو باندې چې په معاصره نړۍ کې غوښتونکي دي له انسانانو سره باید څخل چلند وشي، حتی که مجرم هم وي، حتی که یو سړی غیر قانوني په یوه لار هم رواني، خو هغه خپل یو بشري حقونه لري. دا ستونزه لرو. راځي پاکستان ته راشو. ګلایاس، د پاکستان مخکې مو ویل چې پاکستان او طالبان ظاهرا ویل کیږي چې خپل کې خره وابط لري پاکستان د طالبانو په ملاتړ باندې تورنیږي ویل کیږي چې ملاتړ کول او ظاهرا روابط هم خدي سره پاکستان په ټوله نړۍ کې د طالبانو ملاتړ کوي وای چې دوی ته باید بندیزونه پیل لري شي او مرسته ورسره وشي حکومت په رسمیت وپیژندل شي خو خپل چې موږ ګورو مثلا د طالبانو د واکمنۍ د پایل راسي دوی حتی په سرحدونو کې د پاسپورت او ویزې سربیره د یو بل جواز غوښتنه یې کوله تر څو میاشتو مخکې پورې. زه نه پوهېږم چې اوس هغه غواړي که نه. مثلا تورخم کې به تا ویزم درلوده، پاسپورټ به دم درلوده، خو د یو اضافي سند غوښتنه یې درنه کوله او بیا کاش دا سند په اسانۍ باندې ترلاسه کېدلی شو په افغانستان کې، په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې، چېرته چې د پاکستان کنسلګری دی. دا خلکو اخیستل په ډېره لوړه بیه باندې، له کمیشن کارانو ته پیسې ورکولې او بیا یې دغه سندونه ځان سره وړل ترسو په بارډر باندې واوړي. یعنی یو غریبی کورنۍ باید $2,500 زر یو نیم زر په دې بارډر پاس باندې یا د دې سرحد نه د تیرېدو په دې جواز باندې ورکړی وي او څه نورې باید په پاسپورټ او ویزه ورکړی وي ترسو یو ناروغ پاکستان ته رسولی وي. یوه خو دا ستونزه وه، یعنی ولې داسې کېږي؟ دوی موږ په دې ویډیوګانې ګورو یا د موږ د خبریالانو رپورټونه ګورو په سپین بولدک او تورخم باندې ضرور نه ده چې دروازه تړلې یي که بندې، خو یو ډېر انساني لوی ناورین لیدل کېږي. مثلا ماشومان، ښځې، ناروغان د پولې دې غاړه ناستې یا اغاړه په سختو شرایطو کې ناستې، حتی دې خواته نشي راوختلی. دی بله موضوع ده. او درېیمه موضوع دا ده چې د وهلو ټکولو موضوعات هم ورسره مله دي. هوایي لارې هم مخکې تاسو شاید یې چې په راډیوګانو او رسنیو کې د طالبانو لخوا انتقادونو غږونه راپورته شول چې د پاکستان پیایي وازینې شرکتو چې الوتنې کولې او هغې ټکټونه ډېر پورته و. یعنی له هر پلوه د افغانانو لپاره هغه که په قانوني توګه ځي که په غیر قانوني توګه ځي، په وروستیو درې میاشتو کې پاکستان ته وختل ډېر سخت شوي نه دي؟
ډېر سخت شوي دي. څنګه بنیامین په خپل خبرو کې دا مختلف موارد یاد کړل چې کوم محرکات دي دا دې تر شا مانی. تاسو اولنی پوښتنه چې د پاکستان او د طالبانو روابط، نو د عمران خان یو ټویټ دی هغه کړی دی چې مونږ د افغان ولس سره په دې سخته ګړۍ کې مونږ ولاړ یو او مونږ د افغان لکه عبوري د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او هغې چې کوم هغه سره کوم پلاوی راغلی دی هغوی سره د ټول ممکنه د بشري مرستو ډاډ ورته ورکړی دی. نو دا د پاکستان لکه دا د کوم ګورو د طالبانو د بارنو شاور وزیر دینه مخ کې یو سفر کړي یو دوست هیواد ته او بیا پاکستان ته کړي. نو د دې اړیکو سربیره ور سره پاکستان بار بار دا اعلانونه خو کوي چې موږ د سر اړیکې خې د خو په سرحدونو مانی هغه نخ کاری.
موږ ته طالبانو ویل چې پاکستان چارواکي دا ګڼي چې ګوندي د پاکستانی طالبانو د ورا وختو لویرې دوی دا سرحدونه دومره زیات کړي. مو ته خو پوهیږو چې په دې سرحدونو باندې مثلا اخوا دېخوا مومند اوسېږي، شینواري اوسېږي، اڅکزي اوسېږي، نور قامونه اوسېږي. دوی سره خپلو کې مړی ژوندی لري، تګ راتګ لري او دا دومره سخت تړلي نه وو لکه دا اوس چې دي.
پیله خو دومره نه وو. که موږ وګورو د اګست د 15مې را په دې خوا دا شرایط ډیر سخت شوی دي او یو وجه پکې د کورونا وایرس جهانی وبا هم ده. هغه مخ کې هم کوګوري په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نه ټوله نړۍ خپل پولي وتړلې. هغه نه پسته شروع ورو حالات عادي حالت ته راتلل نو بیا سیاسي مصلحتونو ښکار شو. که وسنی وضعیت تاسو ګوري نو دا یو سیاسي مسله ده او دا سیاسي مسله بیا په بشري ناورین معنی اوري. څنګه تاسو خبره وکړه چې یو افغان سره په ویزم شته ور سره د هغې سره د بل سند هم شته د تګ والا او اوس دا دریم سند چې کوم تاسو یادوي. نو داسې رپورټونه د مشال راډیو او د ازادي راډیو دا رپورټونه زموږ سره زموږ نمایندګان اغزین را لیږي چې د اسنادو باوجود هلته زورول کیږي، هلته ایساریږي او موږ په ویډیوګانو کې هم کتلی دي چې ډېر ناروغان په سپین بولدک کې په هغه کلاو شین میدان لاندې ناستې دي او دغه کیږي. بل تاسو دا د هوایی خبره وکړله، هغه کې ډېر رپورټونه وو د پاکستان د طالبانو لخوا هم یو دریز راغلی وو چې زیاتې لوړې بیې پیسې اخیستل کېدلې. هغه د یو ټکټ بیه چې وه ناغه تقریبا زرګونو ډالر ته ورسیدله. نو دا غي د وجنه هم دا یو کړکېچ راغلی او د دوه شرکتونو ترمنس نو هغه هوایی لارې هم چې ګوري هغه
بنو
دا یو ستونزه ده. او څو پورې چې د چلن خبر وکړه هغه بنیامین ډېر ښه خبر وکړه زموږ د سیمې ټول هغه یو رنګ یو دغه دی چې یو چلن کېږي مومن بس خپل هم پاتې شوي. نو تاسو مخه معلومه ده چې هلته په سرحد باندې بیل او بیا په عام ورځو کې زه به دلته مثال درکمه چې په اکثر په دې اختر کې او په دې نور مواقعو کې داسې کله غونډې کیږي نو دوی پاکستان حکومت په او انتظامیه هغې دفعه یو سل څلور څلوېښت خوله کوي او ورسره دا خامخا ولیکي چې افغان کډوالو په ورتګ به دې صوبې باندې پابندي وي. پاکستان کې هم ډېر ځل داسې شوي دي چې د هغه نه خو دا یو ستونزه موجوده ده
موجوده ده. عموما د پولیسو سره په افغانستان کې یو اصطلاح په کابل کې یا په جلال آباد کې دا کم افغانان چې پاکستان کې پاتې شوي دي هغوی اوس هم هغه د پولیسو یو اصطلاح ډېر عامه ده.
پولیسو رویه خو نور عام خلکو سره هم
چې ماجره دې خو راشه چېرته ځي.
هو دا خو ده.
بنیامین دا راته ووایا چې تاسو وویل چې ایران خپل اقتصادي ستونزې لري، د کرونا وبا سره مخ دی، د نړیوالو بندیزونو سره مخ دی. په افغانستان کې ځینې خلک داسې فکر خایي کوي چې ولې نو موږ ته ایران دروازې نه خلاصوي، ایران د موږ ورونه دي، د موږ همژبې دي او فرهنګ را سره شریک دي، دروازې دي پرانیزي. راځي تاسو راته د عامو ایرانیانو له نقطې نظر نه ووایي چې عام ایرانیان چې په ایران کې دننه اوسېږي دی هغوی په ژوند باندې که کډوال زیاد شي څه اغېزې کولی شي؟
ببینید حکومت ایران
وګورئ، د ایران حکومت د کډوالو د منفي اغېز په اړه چې تاسو یې وایئ کومې رسمي شمیرې نه دي خپرې کړي، خو هغه چې ډېر خلک یې وایي دا دي چې د آبادۍ کوم کارونه چې ایران کې کیږي یوه لویه برخه یې د افغان کډوالو په مرسته کیږي. یعنی په ټولو لویو ښارونو کې افغان کډوال چې په دې درې څلورو لسیزو کې راغلي دي، په دې دېرش څلوېښتو کلونو کې یې په عمراني پروژو کې لکه د ودانیو جوړولو، لارو جوړولو او نورو ورته د آبادۍ چارو کې برخه لرله چې په دې برخه کې حضور ډېر پراخ هم و. نو له دې لیدلوري ویلی شو چې د افغان کډوالو حضور په ایران کې د آبادۍ او رغونې سبب هم شوی. خو یوه بله مسله چې شته د امنیت د تامین مسله ده. د امنیت تامین په دې معنی چې آیا څوک شته چې په ایران کې د دې کډوالو امنیت تامین کړي؟ آیا حکومت کولی شي ملاتړ او حمایت وکړي؟ آیا د ایران حکومت اقتصادي توان لري؟ دا پوښتنې دي چې خلک یې پوښتي. هغه څه چې موږ په پرمختللو هیوادونو، اروپایي هیوادونو کې ګورو، داسې لارې چارې، ادارې، بنسټونه او سازمانونه نشته چې د کډوالو ملاتړ کوي. په ایران کې دا ډول بنسټونه کولی شو ووایو چې ډېر محدود دي او د حکومت په لاس کې دي. انجوګانې نشته چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. دا هغه پوښتنې دي چې خلک ورسره مخ دي. ملګري ملتونه د ایران له دولت سره یو څه مرسته کوي، د کورنۍ چارو وزارت سره، خو داسې چې د افغان کډوالو سره د مرستې لپاره پراخې غیر دولتي موسسې واوسي داسې پراخې نه دي. او دلیل هم دا دی چې اطلاعات نشته، د اطلاعاتو دقیق بانک موجود نه دی. همدارنګه شدید اقتصادي ستونزې شته چې دا هر یوې په واقعیت کې په ایران کې له نورو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو منل سختوي، چې اوس مشخصا د افغان پناه غوښتونکو په اړه خبرې کوو.
پذیری رو و پذیرایی از دیگر کشورها رو که حالا مشخصا پناهجویان افغان مد نظر است.
معنی نه گلای اساس مرا تخبل خبر را تولی که در تو وای چی پا پاکستان که دینه نه دغه دی پختنو سیمونه خو معلوم خبر ده چلتا با چلن خیلی دی افغان کردوالو سره پا مجموع که دی پاکستان مثلا خرک چی کراچی تزی لاور تزی پا پندهی که وسیگی دی دوی سره دی عام و پاکستانیانو یه پاوران دی اکسال عمل سده او اگوی سه فکر که دی اگوی پا معشیتی سا غیزه
معشیت لحاظ سره که گوری پا پاکستان که دنه نه پخوا رئیسی او دا وسنی نه ده چه دا وسنی کدوال که لگ انتاسو دا هم وایم چه پا پاکستان که یو اشاریه سلور میلیون اغوانان رجسترد اغوانان دی او هم داش میر که غیر رجسترد اغوانان دی. نو داش میره که تاسو وګوري نو دا د کلونو رئیس ده پیلور لکه که وګوري د سو لسیزو رئیس ده افغانان هلته میشتي. نو هغو سره چلند هغه ټول ته خلکو ته معلومه هم ده چې په خیبر پختونخوا کې او پختون میشتو سیمو کې که خیبر پختونخوا دی یا بلوچستان دی نو په هغې کې چلند هغه رنګ ورسره دي چې څنګه برخو کې خو که چې نور سیمو ته ځي نو هلته ورسره داسې رپورټونه او داسې غشته چې رپورټونه دي چې یاره خلکو سره خاغه مال نه ګوري. یو څنګه تاسو د اقتصاد خبره وکړه چې بالکل هغه دا چې کاروبارونه نه قبضه کړی تا یا په نور زینو کې کوس د لن مثال لوالي موږ په خوا هم دا خبرې کولې چې په پیښور کې یا په نور زینو کې به یو افغان کډوال وراله نو یو دکان به کولا نو هغه دکان و د نورو خلکو هغه نه زیات هغه چلی
هغه چلی دوکان
نو خلکو به ویری چر دا خدا خورال د خو زمنګ په کاروبار باندې قبضه کوي. دا یو سوچ یو فکر غشته خو هغه رنگ نه دی خلکو سره د خلکو بر خود دغه په لحاظ په مجموعي لحاظ باندې ګوري ایبا وړو وړو پیښې هغه خو به خو په مجموعي لحاظ باندې رویه چې دا د پاکستان کې د افغان کډوالو سره هغه ډیر شته.
ډیر زیاته مننه بنیامین صدر د ازادي رادیو د فردا د برخي همکار وو او همدارنګ له تاسو نه ګلایاز د مشل رادیو څخه کور مو وباد
تاسو
سلامت اوسئ.
خوشاله
درنو دوستانو دا بحث هم همدومره وو. تر بیا پوری خیچاره.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.